د مخام شپږ بجې شوې. زموږ راغله ازادي رادیو اوري قطر مون اوریدونکو تاسو ته د ازادي رادیو د نن مخامنې خبري مجلې کې خراغلاست وایم. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل هر اړخیز راپور د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ د خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی روستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. قانی د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلو او به 40 کیلومتر پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی د سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په باب خبره شوی راپورونه رات کړل او ویل چې د دیوال د جوړولو او د پولې بندولو ته اړتیا نشته. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپږ څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ویل کېږي په دوی کې 92 تنه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړیتوب لري. له تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې. مسلم لیگ نون ګوند پینځاویا او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې دي. همداراز متحده قومي غورځنګ ولس، جمعیت العلماء اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو درې درې او د استحکام پاکستان ګوند دوه څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پریکړې ټینګار وکړ خو ویل چې ملکي وګړو ته به د خوندي وتلو لاره اواره کړي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوسمهال افغانستان بیټینګ کوي او د اوپنرانو په توګه ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز راوتلي دي. تر اوسه په څلور اوورونو کې چې څلور اوورونه بشپړ شوي دي افغان لوبغاړو شپارس منډې کړې دي. د ازادۍ رادیو مخامنې خبري مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالان نیول تایید کړی دي خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
هغه کسان چې خپل د حقونو دپاره کار کوي د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي.
ایران له دې هېواده له شلو زرو د زیاتو بې اسناد افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. افغان حقوق پوهانو د دوهې د غونډې لپاره د کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې.
از ملل متحد خواسته شد.
د ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې د افغانانو حقونه او ازادي باید منعکس سي.
په نورو موضوعاتو کې نن په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي عدل و 22مه ده، چې د 2023 میلادي کال د فبروري ل 11مه سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دو نارینه فعالانو نیول تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه سرغړونه کړې وه. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ وایي چې هغوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی.
د طالبانو حکومت د معترض میرمنې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې ونیول شول. د دوی له نږدې خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلابیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاوی وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیوس د راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو وکړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوي، د نوموړې کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانه دا اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوي. نوموړې زیاته کړه،
منیژه صدیقي صرف په جرم دادخواهی برای حق خود،
منیژه صدیقي یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار، زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅ کله کار، زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
به خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یوه لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته یې لیږلی و، او دغه شان څو ځلې په خپله اکس پاڼه د منیژه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت ویان د زده کړو د برخې د دو فعالانو او همداراز د یوې معترضې میرمنې منیژه صدیقي نیول تایید کړي دي. خو هغه طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به هیڅ نویل او خلک به یوازې هغه محل خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشی کړل. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې طالبانو د منیژه صدیقي او د دو نورو فعالانو، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان، د نیولو قضیه ولې تایید کړه.
طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پوهېږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو، او په څنګ کې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوه. لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریانی نیول و چې هغه خپل ویډیو نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروې کې و بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره یې تایید کړه. نو دې لپاره دوی پوهیږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې، او خلک په دې باندې پوهیږي چې هغه کسان چې د حقونو دپاره کار کوي، که ښځې دي که نارینه دي، هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي، او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو داوي
طالبان حکومت لډیرو هڅو سره سره تروسه پوری دوی پر رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوال ټولنې لخوا، او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څه وخت توقع لرلی شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لری راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بالاخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون به راشي؟
کوم که تاسو ډېر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضی القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی، او په هغه کې ډېر په منظم توګه دوی خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او وته د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څیري او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم که یو بیخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څیر نور چیرې تاثیر ګزار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کړم چې د دوی په پالیسي ګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د افغانستان ټولنه او دنیا
همدا د دنیا مقایسه زه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایډیالوژۍ یادونه وکړه، همدغه ایډیالوژي په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم شته. لنډ په ګاونډي ایران کې هم د همدغې ایډیالوژۍ لارویان او پلویان واکمن دي، خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسي چې طالبان یې لري دوی نه لري. کوم شی دوی متمایز کوي له هغو نه؟
بله دقیقا، اصلا تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو گروپونو نه. اوساس وګوره په پاکستان کې انتخابات او شو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دې معنوي پلار د خواغزي په دموکراسي باندې باور لري. هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي، هغه نه صرف دا چې انتخابات کې اشتراک کوي، د ښځو د حقونو په اړه دغه برداشت کې متفاوت دی د دې برداشت څخه. همداسې د ایران کې، هغه ایران کې هغه یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه دوی حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا سلویخ کاله کېږي. او د طالبانو د فکر کوم چې دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقانی مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلو دی د دنیا یا جهاندینی ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دی ته ورکړل شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان او د افغانستان خلک باید وځپل شي.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته. ایرانی چارواکو اوس له دې هیواده د څه باندې 40,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ایرانی رسنیو د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قماندان مجید شجاع له قول لیکلی چې دا کډوال د سلواغې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي دي. یو شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوي، د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څه باندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قماندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لاري ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللي و خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یوه کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او دوه اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
مو په شهریار کې له هغه ځایه له کلیواړه ولسول اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلیواړه ولو نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهیږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل
بلی اما ایران بدی
زه په ایران کې هم شل ورځې کېږي چې له دغه هېواده وایستل شوم. د شپې یوه بجه او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هېڅ مې هم نه درلودل.
خاکې افغانستان شلیمې چې هم نداشتي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته یې کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخوانی جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خپرونه کې راځي، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. مخکې له دې چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې او بهې د پنجشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو د پایلو د اعلان پر وړاندې مظاهره وکړي، د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون د دې انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې څوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې پر درغلیو اندېښنه ښودلې. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه شولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت ته غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي، ډېری چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې که تر ننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي، پلویان به نن یکشنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمر لی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د لاسوهنو شواهدو اندېښمنه کړې ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلی کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایلد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنې وشي او اوس هغه وخت رارسېدلی چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودرېږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغو په پاکستان کې کوم حکومت منلی نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلی. د کالیفورنیا ایالت استازي روهیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رایه ورکړي او داسې ښکاري چې اکثریت غواړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړې شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې د دغه هیواد د ولس غږ واورېدل شي. دې زیاته کړې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزی لی ویلي چې د امریکا د بندنوي چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅېړل شي. امریکا، اروپایي اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه ښوولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللي او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشينونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوه د غونډې لپاره د کمپاین پترس کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې. د ټولنې په بهر کې فعالیت کوي. د نوموړي ټولنې رئیس وایي په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې د پروسې پر لور د افغانستان د حرکت او له نړیوالې انزوا د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. تکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوه غونډه د رواني فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب جوړ شي.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوال انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
و همچنان از ملل متحد خواسته شده است تا در هر
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوی د دوه غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقي حقوقو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم ټاکل شي. طالبان د غونډې ته بلل شوی او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي د دوه غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د سیاسي چارو په طارق فرهادي وایي د دوه په ناسته کې د ښځو پر حقونو، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په حق له د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي د نړیوال لوخه په رسمیت نه پیژندل کیږي او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت په رسمیت ونه پیژنده، نو طالبان دې په دې فکر کړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز بیا وایي وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د پرسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهیږي د دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي. خو طالب چارواکو په وروره ادا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې ټول شموله دی. هغه ادا چې ظاهرا نړیوالې ټولنې او سازمانونو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونه پای ته څو شیبې پاتې دي. مخکې له دې چې وروستی راپور درته وړاندې کړو د کرکټ وروستی حال، د افغانستان دو لوبغاړو رحمت شاه او ابراهیم ځدران تر اوسه پورې لوبې ته دوام ورکړی. یو لوبغاړی رحمت الله گربز رحمان الله گربز سوځیدلی دی او افغانستان په اتو اوورونو کې 44 منډې کړي. ورزو د دې خبرونې وروستي راپور ته نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همداراز د نجونو پوهنتونونه او تعلیمي مراکز بند کړي دي.
نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللی دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکې ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړې ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړه چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12 ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زندۍ کړې دي.
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپلو هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولی هیلې ولرم. ډیر د بې وسۍ احساس مې وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلې مې پوره شي.
هدفمند او پاریسا دوه هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو را ګرځول شوي هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و بر موی بسیار آزارده کننده و ناامید کننده هست.
له دې سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې له امل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډېرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشری ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فریدی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو دوو لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدې چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې یې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکر دخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه اله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک